مانگ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته په سفر تللی دی. خارجه وزیر جان کری وایي ایران ته د امریکا د جمهور غوښتونکو سناتورانو استول شوی لیک بې سابقې دی. او د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره وایي د اسلامي دولت ډله ښې وسلې او پیسې لري، مګر د دې معنا دا نه ده چې ماتېدلی نه شي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. لږ وروسته د رپورټونو نه علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو. که پروګرام کې برخه اخلئ خپرونې ته تلیفون وکئ. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته تللی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د سعودي عربستان له پادشاه سلمان عبدالعزیز د سعودي د یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري او بیا به عمره وکړي. که څه هم د ارګ په اعلامیه کې دا خبره نه ده سوې چې جمهور رئیس به سعودي د چارواکو سره د طالبانو سره د سولې د خبرو په هکله وغږېږي او کنه، خو د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د جمهور رئیس سره په سفر کې ملګری دی. دغه راز نن د ولسي جرګې غړو د پنځم تخنیني کال په لومړنۍ غونډه کې د سولې او له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په هکله وویل چې د سولې خبرې باید په څرګند ډول وسي او ولس باید پوره خبر وي. ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ولسی جرګې ته وویل چې د سولې خبرې باید پټې نه وي، او که په دغه سولې جنگ نه ختمیږي نو دا مذاکرات هسې توطیه ده چې کیږي.
افغانستان ته د ستنیدونکو مهاجرو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیره هفته د یو حکومتي هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی وو. د نن په کابل کې د خپل سفر په حق له خبريالانو ته ویلي دي چې په پاکستان کې 3,000,000 افغان مهاجر ژوند کوي چې 1.5 میلیون نه دی راجستر شوی. خاغلی بلخی ویل د پاکستان او د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره له درې اړخیزو خبرو وروسته موافقه شوې ده چې افغان مهاجر به په خپل زړه ورورو په عزت افغانستان ته ستنیږي. خاغلی بلخی ویل د پاکستان د مقاماتو سره د هغو 1.5 میلیون افغانانو په حق له دا پریکړه وشوه چې د مهاجرو په لیست کې شامل شي او په دې حق له باید یوه کمیټه جوړه شي.
د امریکا خارجه وزیر جان کری وایي هغه لیک چې د وڅل ویش جمهور غوښتونکو سناتورانو لخوا د ایران رهبرانو ته د هغوی د اټومي پروګرام په هکله لیږل شوی دی پخوا یې هیڅ کله ساری نه درلودلی. جان کری په شرم الشیخ کې په کانفرنس کې چې په مصر کې د پانګ اچونې د جلبولو دپاره جوړ شوی دی وویل چې غواړي یو شی روښانه کړي چې دغه لیک صحیح نه دی، ځکه چې سناتوران د دې کار صلاحیت نه لري. په دغه لیک کې ایران ته خبرداری ورکړل شوی دی چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس د ایران سره اټومي معامله هر وخت لغوه کولی سي، همدغه راز کانګرس په دغه معامله کې بدلون راوستلی سي. کیری زیاته کړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د خبرو نهایي وخت رانږدې کیږي. دا نه ده څرګنده چې د جمهور غوښتونکو دغه لیک به په دې خبره څه اغیز وکړي او کنه. جان کری وویل چې سره له دې چې اوس هم ځینې مسلې نه دي حل شوي، خو د ایران سره به مذاکرات ادامه وموندي. کیری زیاته کړه د ایران سره دا معامله د دې دپاره نه کیږي چې یوازې همدا معامله صحیح او سمه وسي. امریکا او پنځه نور غټ قدرتونه د سویټزرلند د لوزان په ښار کې د یکشنبه په ورځ بیا خبري سره کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره وایي چې د اسلامي دولت ډله ښې وسلې او پیسې لري، خو د دې معنا دا نه ده چې ماتېدلی نه شي. جان برنن پرون په نیویارک کې د خارجي اړیکو شورا ته ویلي دي چې په امریکا کې د دې وسلوالې ډلې د حملو خطرونه شته. د اسلامي دولت ډله په پیسو او وسلو ښه مجهزه ده او جګړه ماران منظم، متحد او کلک خلک دي. که دغه ګروپ همداسې پرېښودل شي نو یوازې به په عراق او سوریه کې نه، بلکې پراخې سیمې ته او حتی د سیمې نه اخوا د امریکا او د امریکا په شمول د امریکا د ملګرو په شمول نورو ملکونو ته هم خطرونه پېښ کړي. د اسلامي دولت ګروپ به په یوه شپه کې شاته ونه تمبول شي، بلکې دا مبارزه ډېر وخت غواړي. خو ښاغلی برنن وویل چې د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف هوایي حملو د دغه ګروپ زیاتره قواوې ضعیفې کړي دي او ښې سمې علامې شته دي چې ښیي چې د دغه ګروپ جنګي ماشین سخته ضربه خوړلې ده. په عین وخت کې په عراق کې حکومتي قواوو د اسلامي دولت د ملیشونو د تکرید د بیرته نیولو لپاره خپل حملو ته زور ورکړی دی چې د راپورټونو له قراره داسې معلومیږي چې دغه ښار د دوی د لاسه وځي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د استودیو نه د سیمه نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د یوکرين جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو وایي په تیرو څو ورځو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره په جنګ کې د کمیدلو له کبله د تلفاتو رپورټونه نشته. خو پوروشنکو د یوکرين تلویزیون ته ویل که چیرې جنګ بیرته شروع شي یوکرين به سمدستي د اروپایي اتحادیې د غړو ملکونو نه غیر نظامي وسایل راوبلي. د دې ملکونو نومونه وانخیستل. فرانسې او جرمني اوکراین ته د وسلو د لیږلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سه شنبې په ورځ د کانګرس کمیټې ته وویل چې امریکا اوکراین ته د غیر نظامي وسایلو دپاره 50 میلیونه ډالر مرسته ورکوي، خو نظامي وسلې به پکې شاملې نه وي. یوکراین او د روسیې بیلتون غوښتونکو تیره میاشت په مینسک کې د اوربان موافقه امضا کړه او ژمنه یې وکړه چې خپلې درنې وسلې د جبهې نه وباسي. خو څارونکي وایي د پرله پسې ډزو باوجود هم په عمومي ډول اوربان برقرار دی.
چین په میانمار یعنی برما باندې رسمي احتجاج کړی دی او د چین په قلمرو کې د میانمار د نظامی الوتکې د بم د اچولو نه وروسته د دې پیښې په حقله د تحقیقاتو غږ کړی دی. په دې پیښه کې څلور کسه وژل شوي دي او نه نور زخمي دي. د چین رسمي خبری آژانس سینهوا راپورټ ورکړی دی چې دغه بم د چین په جنوبي ایالتونو کې د میانمار سره سرحد ته نږدې د غنیو په پټي کې لګیدلی دی. د چین د خارجه وزیر مرستیال لیو ژیمن پرون د میانمار سفیر غوښتی دی احتجاجي کې ورسپارلی دی او ورنه یې غوښتی دي چې د دې پیښې مفصل تحقیق وکړي. لیو هم دغه راز میانمار ته ویلي دي چې هغه چاته سخته سزا ورکړ شي چې دغه کار یې کړی دی او داسې اقدامات وکړي چې په آینده کې بیا داسې پیښې ونه شي. د میانمار د پاوز او د یاغیانو ترمنځ د چین سرحد ته نږدې خپلو کې جګړه شته او دا لومړی ځل نه دی بلکې د دې نه مخکې هم په تیرو څو ورځو کې دغه څه پیښې شوې دي. د میانمار پاوز وایي د چین د اقلیت خلکو یاغي رهبر پینګ جی شینګ کوشش کوي چې د کوګانګ د خود مختاري سیمه مرکز ونیسي. همدغه راز د اندېښنه هم لري چې د دغه رهبر سره خارجي ملاتړ موجود دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په امریکا کې د منځنۍ طبقې رسیدو ته د پوهنتون لیسانس شهادتنامه تر ټولو مطمئنه لاره ده، خو سره له دې چې د لیسانس شهادتنامه تر بل هر وخت مهمه ده، تر بل هر وخت اوس په مالي لحاظ قیمته سوې هم ده. ولسمشر اوباما نن د شنبې په ورځ په خپلې هفتیزې وینا کې ویل چې حکومت یې ډېر زیات زیار ایستلی دی چې لوړې زده کړې د امریکایانو دپاره ارزانه کړي او تېره اونۍ یې یو داسې پروګرام اعلان کړي چې په لړ کې به یې نور امریکایان هم په دې وتوانېږي چې په مناسبه بیه لوړې زده کړې وکړي. دا نوی پروګرام به نورې پیسې او بیوروکراسۍ ونه غواړي. دا نوې پروګرام هغه ارزښتونه بیانوي چې امریکا ورته ژمنه ده. ولسمشر اوباما ویل چې هر زده کوونکی د اقتصادي ښه کیفیت لرونکي او داسې لوړو زده کړو د امتیاز مستحق دي چې که پور واخلي نو پور یې پرې بار نسي او بیرته یې ادا کړی سي.
د سربیا یوې نظامي هلیکوپټرې چې یو 15 ورځنی ماشوم یې د عاجل طبي علاج لپاره وړلو د جمعې په ورځ سقوط کړی دی. د دغه ملک د دفاع وزارت ویلی دی د هلیکوپټر ټول سپرلی مړ شوی دی. خبری رپورټونه وایي د الوتکې څلور تنه عمله د طبي چارو دوه کارګران او یو ماشوم چې تنفس یې نشو کولی په دې پیښه کې مړ شوي دي. دغه هلیکوپټره د بلګراد بین المللي هوایي میدان ته نږدې غورځېدلې ده. د فرانسې خبری آژانس ویلی دی دغه ماشوم په امبولانس کې روغتون ته انتقالېده، خو امبولانس په خټو کې ونښته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. قدرمن اوریدونکو، لږ وروسته د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو. کولی شئ پروګرام ته تلیفون وکئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زموږ د سټوډیو نمبر دی 202-619-1016. د پروګرام قربانه شایسته سعادت لامی او غورزنګ دی. نن یو خبره دا ده چې افغان بزګران به ډیر زر د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره سړې خونې یا سردخانې